په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پرېکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. دغه پرېکړه لیک مسوده ناروې وړاندې کړې خو د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې په کې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پرېکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه تر یو بل کال پورې یعنې د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د کابل د امنیت قمندانې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیه قضایي ادارو ته سپارلې دي. د دې قمندانې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیت قمندانې د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې ښار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د پولند سرحدي ساتونکو وایي پر اوکراین د روسیې د برید لپاره تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمیر 1.59 میلیونه ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي چې دا نن د سهار له 9:30 وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه درې اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیونه زیات کسان وتلې دي. امریکایي او اوکرایني چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دیننه ډوډۍ او سرپناته ولاړ کسان په نښه شوي دي. رویترز خبري اژانس وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حمله وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنگي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریپول کې په دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بنده آزاد شوي دوه ایراني ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسېدل. د دوی د ازادي دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي خوشاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه د حضور د دوام د یوه پریکړه لیک پر سر مسودې اخلي. د طالبانو د استخباراتو اداره وایي مدني فعال عظیم عظیمي چې په جنوري میاشت کې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په وړاندې د یو لاریون په تنظیمولو کې لاس درلود د هیواد د امنیت د ګډوډولو په تور نیولی او اوس هم له دوی سره بندي دی. خو د بشري حقونو مدافعان بیا بل څه وایي.
څوک یو مورد کې خپل نظر بیانوي یا مظاهره کوي دا د دوی د نظر د ازادۍ څرګندونه کوي.
د کابل د امنیت قمندانۍ په تیرو شپږو میاشتو کې د مختلفو جرمونو په تور د 2000 زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي هر کال په دې ولایت کې ډیر نیالګي کینول کیږي خو د نه پاملرنې له امله ډیرې تر ثمره نه رسیږي.
داغه تر رسیدګي بعد هر چا حق دی چې بوټي باندې پام وکړي. دا بوټي د ټول ولس دی، د ټول ملت دی.
د غراز د خبرونه په دوهمې مئی کې د ازادي لړو د مخکخو خزو پروګرام هم مهروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د یو پریکړه لیک په مسوده رای اخلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي. په افغانستان کې باید د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو ناماتر یو بل کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. دا ځل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو ناما د تمدید په اړه رایه په داسې حال کې اخلي چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي او په دې هیواد کې د بشري حقونو موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړولی دی. نور بل ملالای بشیر څخه وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یو پریکړه لیک رای واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن په سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکښې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماټانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. هند، برازیل او فرانسې هم په دغه مسوده کې د بدلون غوښتنې کړې وې. د فرانس پریس اژانس د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي مسکو پرون چهارشنبه د دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې راهیسې بحثونه سوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي رضایت نه دی حاصل سوی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر دیمتری پولیانسکی فرانس پریس ته ویلي چې د پریکړه لیک متن د دوی دریځ نه منعکسوي، خو نوموړي ونه ویل چې آیا مسکو به دغه پریکړه لیک چې د افغانستان پر وخت نن ماښام شپږ نیمې بجې ورباندې رای اخیستل کېږي ویټو کړي که نه. یو ډیپلوماټ د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چین هم ویلي چې د دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقونو موضوع ته ډېر پام اړول سوی دی. د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو راهیسې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې موضوع ته ډېر پام اړولی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي، خو طالبانو ویلي چې د شریعت له مخې ښځو او نجونو ته خپل حقوق ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشري میشل باچلې چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړې ټینګار کړی چې په دې هیواد کې اړتیا سته چې پر بشري حقونو څارنه وسی او ویلي چې دې موضوع ته باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې زیات پام واړول سي تر څو دوی وکولای سي چې له افغان ولس سره مرسته او همکاري وکړي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو ناما تر یو بل کال پورې، یعنی تر 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید سي. دغه پریکړه لیک افغانانو ته چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو رسولو غوښتنه کوي. د دغه پریکړه لیک د متن له مخې دغه راز یو ناما ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د دې هیواد له مهمو سیاسي څیرو سره خبرو ته دوام ورکوي. دغه پریکړه لیک دغه راز په ټولنه کې په مساوي او اغیزمن ډول د ښځو چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې تر ډیره څنګ ته سوي د بشپړ فعال ګډون غوښتنه کوي.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یو پریکړه لیک رای واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. که دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ان تصویب کړي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما به تر یو بل کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د بشری حقونو فعال فروزان رسولی هم له جرمنی را سره یو ځای شوې ده. آغلی رسولی خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو نه، سلامونه او احترامات تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
آغلی رسولی، کلمړی تاسو نه پوښتم چې د ملګرو ملتونو دغه ماموریت په اوس وخت کې چې افغانستان له اقتصادي، بشري او دغه سیاسي پلوه له ستونزو سره مخامخ دی، څومره مهم دی تمدیدېدل یې د افغانستان لپاره؟
زما په نظر په دې وخت کې ډېر مهم دی چې یوناما هلته حضور ولري. په دې چې یوناما د کوم یو ملک دوه ملکو نمائندگی نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلي حالت کې موږ ټول وینو چې یوازنۍ خارجي نمائندگی لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یوناما دی چې ډېر فعال دی، د طالبانو سره ویني، په بشری بخش کې دوی مرسته کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې ترسره کیږي د هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
د ملګرو ملتونو له دغه ماموریت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته هم ډیر پام اړول شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر میشل باچلی چې په دې وروستیو کې کابل ته تللی و، هم د سفر په پای کې وویل چې دې ته اړتیا ده چې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې یو قوي د بشري حقوقو ماموریت په افغانستان کې ولرو. په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړول. ولې تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دغه یو ماموریت درلودل د یو نامه په چوکاټ کې مهم دی، او آیا دا به په د بشري حقوقو په برخه کې کوم بدلون راولي؟
دا بدلون همیشه چې راځي هغه د ډیرو هڅو او د دوامدار هڅو په نتیجه کې راځي. نو مهمه ده چې دلته هم د هڅو ته ادامه ورکړل شي او 100% دا خپل تاثیرات لري. په دې چې افغانستان فعلاً کم حالت کې چې دی، د تیرو 40 کلونو هڅې دي، دلته خلک د خپل حقوقو باندې چې اوس پوسوي دي او دومره چې خپل ژغ اوچتوي، موږ په سوشل میډیا کې اورو، د خلکو په خبرونو کې اورو چې همیشه وي خپل ژغ اوچتوي، د ښځو تعلیم په برخه کې هغوی غوښتنې لري، د خپل حقوقو برخه کې لري. دغه ټوله یو د هغه لاسته راوړنو څخه ده چې په 40 کلو کې خلک په خپل حقوقو باندې پوه دي، او دا چې پوه دي او ځینې خلک چې هغوی راضي نه دي د دې حالت څخه، مثلا د انجونو د تعلیم په برخه کې، د هغوی په بورسونو کې تک په برخه کې، موږ دا اوس کې واوري دل چې شرط بندې شول شوی دی چې هیڅ هیواد ته بیل محرمه سفر نسی کولای. نو دغه ټول مشکلات دي چې دوی خپل د حقوقو څخه محرومه کوي یا شاته پاتې کوي. مهمه ده چې په داسې حالت کې چې کله د افغان میرمنې خپل ځخ کوي او څوک یې ځخ نه اوري، ورته د افغانستان نور خلک ځخ کوي، مشکلات لري، د هغوی حقوق کچېری پایمال کیږي، نو پرته له دې چې خپل د افغانستان اسلامي امارت دې موضوعاتو ته باید جدي توجه وکړي. مهمه ده چې بین المللي ټولنه، جهان هم دې موضوعاتو ته توجه وکړي، د دې څخه نظارت وکړي، او هر ځای کې چې توجه اسلامي امارت ورته نه کوي، باید نړیوال هغوی دې ته متوجه کړي او دوی په دې پوه کې چې کچېری دوی خپل ادامه غواړي، دوام غواړي او د دنیا سره شی اړیکې غواړي، نو دا بنیادی حقوق دي د انسانانو چې دوی په هیڅ دلیل باندې د هغې څخه سرغړونه نسی کولای، باید هغې ملاتړ وکړي. مهم دی چې هغې لپاره هم یو نامه اوسي او هم یو مشخص نهاد اوسي چې هغوی بشري حقوقو په برخه کې جدان او خاص توجه ولري.
ډېره مننه کور ودان د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي و.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مدنی فعال عظیم عظیمی لا هم د طالبانو په بند کې دی. طالبان ادعا کوي چې نوموړی د هېواد امنیت د ګډوډولو په تور نیولی دی. د مدني ټولنې دغه فعال د جنوري په 13 نیټه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف د سفر په غبرګون کې د یو لاریون د تنظیمولو په خاطر نیول شوی دی. د هغه سفر چې بیا ترسره نشو. یو شمېر افغان فعالان وایي د نورو هیوادونو د استخباراتو د ګټو لپاره د افغان ځوانانو او مدني فعالانو نیول او بندي کول د افغانستان د مدني قانون او ملي ارزښتونو خلاف کار دی، خو طالبان دا موضوع ردوي چې ګواکې عظیم عظیمی د بهرنیو استخباراتو د ګټو په خاطر نیولی وي.
افغان مدنی فعال عظیم عظیمی د جنوري په 13 نیټه وروسته له هغې طالبان ونیو چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د تک په غبرګون کې لاریون کړی و. هغه سفر چې بیا په خپل ټاکلي وخت ونه سه. ښاغلی عظیمی له کلونو راهیسې په افغانستان کې بیلابیل مدني فعالیتونه کول او په دې وروستیو کې کله ناکله به یې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکي وایي هغه د هېواد د ملي امنیت د ګډوډولو په تور نیولی دی. د دغه ریاست ویان خلیل اسماعیل همراز ازادي رادیو ته پیولې کړي پیغام کې دا کړي چې په جرم یې اعتراف کړای چې غرب ته تښتیدل او د کابل رژیم د چارواکو لخوا په هیواد کې د ملي امنیت د خرابتیا په پاره خوښتل غیر قانوني مظاهرې او لاریونونه وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د دغه ادعا په اړه د ښاغلي عزیمي د کورنۍ یا خپلوانو نظر واخلو، خو ونه توانیدو. خو یو شمېر افغان مدني فعالان په دې باور دي چې طالبانو عظیم عظیمي د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه نیولی دی. له دې ډلې مدني فعاله امینه مایار وایي
بهرنیو د استخباراتو د کړیو په خاطر افغان ځوانان نیول کېږي او ځورول کېږي. زه فکر کوم دا د افغانستان د ملي روحیې سره برابر نه دی او د افغانستان د اساسي قانون مدني قانون په خلاف یو کار دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبر غړی ماهر مومن بیا د طالبانو له لوري د عظیم نیول د بیان د ازادۍ خلاف کړنه بولی.
پدیده چې یو څوک یو مورد کې خپل نظر بیانوي یا مظاهره کوي، دا د دوی د نظر د ازادۍ څرګندونه کوي. نو که داغه په نتیجه کې یو څوک په غیر عادلانه توګه بند کیږي او بیا محکمې ته لاسرسی نه لري، دا کار د دوه مواردو سرغړونه ده.
خغلی مومن وایي د بشري قوانینو لمخي هر څوک د نظر د څرګندولو، مدني فعالیتونو، سولېز لاریون او عدالتانه محکمې ته د لاسرسي حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لپاره له تروسه د لاسګونو فعالانو او خبريالانو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي چې جرای بیرته خوسي شوي دي.
د غرض کابل د امنی قومندانۍ چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. نور په دې راپور کې
تبدا سیو چې د اسلامي عبارت پر تک به په هواد کې جدایتو د پټوله کې راکم شي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو هواد وایي له تیرو و میاشتو راهیسې لکه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، په دغه خار کې د بیلا بیلو جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده.
کې جدایتو د کچا ډیره لوړه شوې ده. پارو کوڅه کې غلوي د جنایي پیښو مجرمین وي، هیڅوک هم خودی نه دي او د خلک کورس تر بلې دورو زیاتېږي.
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته نظر لري.
په دې ورسې کې پلاوی ډېر سوي دي. موږ خبرونه اورو چې مرشانګ لا کېږي، مرسکلانګ لا کېږي، کورو ته خلک اوړي غلاوي کوي، اتاکشنان هم غلا کېږي.
خو د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د جرمونو کچه راښکته شوي او دوی د سفر کېدو په هڅه کې دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور 2180 کسان نیولي. دوی دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړې. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل امنیه قومندانۍ اړوندو حوزو او د ولسوالۍ قومندانۍ په ګڼو عملیاتو کې 2180 تنه په جنایي جرمونو لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد، اخلاقي فساد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي.
خو ښاغلي زدران د ده په خبره د مشهورو مجرمینو په اړه جزئیات ورنکړل. نوموړي وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د امنیه قومندانۍ د تروریزم سره د مبارزې مدیریت توانېدلې چې د کمیشن کاري د وسلو د لیږد، د طالبانو له نامه ناوړه ګټه اخیستونکو او داعش ډلې 8 کسان له یو شمېر وسلو او 14 مهماتو سره یو ځای ونیسي.
د پولند سرحدي ساتونکو وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایلې تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمېر 1.5 میلیونو ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې یرغل درې اونۍ پوره شوې. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د درې اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیونو زیات کسان وتلي دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډله ایران ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د فوټسال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په لړ کې د غوره چمتووالي لپاره 13 ورځې د ایران شیراز ښار ته روانه شوه. د فدراسیون په وینا د افغانستان فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د مخې تګ لپاره په مقدماتي پړاو کې په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا لوبې د 2022 کال د اپریل میاشتې لومړۍ نیټې 15 پورې په قرغزستان کې ترسره کیږي او ورسره بل هر ګروپ نه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کوي. مسعود برهان لوبډلې د غزنی فوټسال اتلانو لیگ اتلولي وګټله. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په غزنی کې د فوټسال د اتلانو لیگ چې یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوی و د نه لوبډلو په ګډون 13 ورځ ناوخته پای ته ورسید. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یادو سیالیو کې مسعود برهان دیاري صنایع لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دې لیگ اتلولي وګټله او دیاري صنایع لوبډلې دوهم مقام خپل کړ. حامد خدا د دې سیالیو غوره لوبغاړی او نورالله نوري غوره ګول وهونکی ونومول شول او ټاکل شوی د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله په خپل کوربتوب د نیدرلند خلاف 3 ورځنی او 1 شل ورځې لوبه وکړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه لوبه به د رواني میلادي میاشتې په 15 نیټه یعنی یوه اونۍ وروسته پیل شي. یاد سیالي د 2023 کال کوالیفای لپاره د ورلد کپ سوپر لیگ برخه ده. د معلوماتو له مخې د دواړو لوبډلو ترمنځ به یوازینی شل ورځې لوبه د مارچ په 15 نیټه او 3 ورځنی لوبه د مارچ په 9 د اپریل په 2 او په 4 نیټه ترسره شي.
ازادي رادیو اوري د مازدیګر تر څلورمې بجو ستډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخه ته مو اجمل ان ته هرکلی کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکېدو لږ وخت سره مخ کړي. له دې دودونو یو هم بلوڅي اتان دی. ډېر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتن ورو ورو له خلکو څخه د هیرېدو په حال کې دي. دوی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ لرغونی میراث یادوي.
چا پولې وا چا پولې وا د بلوڅي او برهوي ژبو تورې دي چې اتن ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتن کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼي او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوب بوري پښین کلاسی پلاس وي او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بی له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچ اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور درېم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوڅي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستی. لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې ستا خو چې څومره بلوچان شار ته رانږدې کېږي یا شارونه پراخېږي، بلوچي اتڼ ورسره کمیږي. یوازې نه بلوچي اتڼ، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدق کوي.
بلوچان د دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ قوم کې هم اتڼ یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچیان او مینه وال لري. د بلوڅي اتڼ له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کېږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوڅي تر څنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو، په ښوونځیو، دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا اوبه نه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
گوهر ساپه د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوی نیالګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونو زر افغانیو په لګښت نیالګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټي زیانمن شي او څه دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټي هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوند ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
پکار ده چې دته د یو سیف غوندې جال ورکو یا بل شو ورکو چې داغه سره بوټي وساتل شي او به ورته په وخت ورکو. داغه تر رسیدګي بعد هر چا حق دی چې بوټي باندې پام وکړي. دا بوټي د ټول ولست دی، د ټول ملت دی. دولت ته دې هیڅ نه پرېږدي، موسساتو ته دې نه پرېږدي. د دې مسؤلیت، د دې حفاظت دا زمونږ یو وجبه ده.
روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي ونې او بوټي تازه او پاک هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره وروختونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسؤلینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یوځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې دا عمره سړی خواري وو کې دا عمره بوټي نال کې او بیا د هغه پسمانه ونشي، د هغه تکتنه ونشي، هغه ته د اوبو انتظام یا د هغه پاملرنه او ته ونشي، نو واقع دغه خواري ټول اسیزي. نو انشاءالله په دغه باره کې مونږ کوشش کوو چې دغه بوټو ښه ساتنه وشي او دغه زمونږ د راتلونکي چاپیریال دپاره یو ښایست ثابت شي.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو 2 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړې شوي، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې له منځه تللي او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو 2 پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد ساتنې په تماس کې وحللم چې زما پیغام تلوپلو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پرچی راکول شوي چې په نورو ولایتو کې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شروع شوي دي، چې مشکله ده چې دا وجد د شو سمو ډېر اقتصادي مشکل سره مخ یو کله لرم چې ما پیغام کو نشر کی. السلام علیکم.
طالبان مشران سے خلق دی زور تک ٹول وقت ہدایت کی دے تو سارا کہ چدابرا کوٹل میں آگوس کی دے یا تر بردروئی کی دے مرسد پارا غسی دے سے خلق پتنگ دی سی اصلاحات کے راوری تغیر و تبدیل ہو کی دا تغیر و تبدیل ہو کی یا دا اکی دا بولی تولی دے خیر خیرات دے سے خلق دیر پتنگ دی کش لندگر و خلق تنگ دی سی سوک پتنام ویری سوک پتنام ویری عالمان نفس تعلیم دا سکرمی کی یا تعلیم افتائی اخلاق دی ہو کی چیز رایت ہو کی و دا لر و سمت اللہ سرسائی ہو کی سلام پر احترام.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
ستاسو پیغامونه وو اوس هم دومره تربیه خېچاري.
افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصفیه په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي، په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې، یعنې د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د کابل د امنیت قمندانۍ وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. د دې قمندانۍ چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په نول شو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي، خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیت قمندانۍ د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې کار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړې ده. د پولند سرحدي ساتونکي وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمیر 1.5 میلیون کسانو ته ورسېد، چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي چې دا نن سهار له 1:30 بجو وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د 3 اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیون زیات کسان وتلي دي. په ایران کې له بند آزاد شوي دوه ایرانی ول اصله بریتانویان نازنین زغری راتکلیف او انوشا اشوري بریتانیا ته ورسېدل. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خوشاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنند خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. اوس هم زموږ لمړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه ولاندې کوم او تاسو ورېدونکو نن سلامونه ولاندې کوم. امید لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولې داسې خبره ده چې دا مخکې یعنی ارقام د مرګ و میر د هغې د میندو یعنی مخکې ډېر وانه تقریبا هغه ارقام چې د دبلیو چو مونږ ته ورکړې ده مخکې په یو زر میندو کې تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته شوی ده د دغه فیصدي ارقامې خو لږ جګ شوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله خبره چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحیح مراکز نشته مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي او اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونه کې به سب ازدحام ډېر شوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره ځي مثلا په بد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولی سی ورسره کومک وکړي په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنې دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هته داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد هله په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په پنځلس دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک هم رسوي بې فایده ده نو د دې خطر کچې لږ لوړ شوې ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهمه مسله یې دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته قبل صاحبان نشته مراکز نشته کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غته یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده سه مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل ته راوړي هغه نفر اوس بیکاره ده هغه نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه دا مایند سه باردار ده دته هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه ولادت په وخت کې وسره مخدي نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لوړ شوی دا خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې پرختیا باندې دا ډېر څه ده خو دا موږ خپله تجربه غوړو یعنی دلته شفخانه کې
اوریدونکو زموږ دوی نوري میلمنی ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همدارز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لالارې دواړو ته هرکلی وایم ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل لتا سو په پښتنه وکړم چې د شذو د مړینې لومړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شي دی
بسم الله الرحمن الرحیم در هر چلوم رای تاس و تاس یاریدون که در دکتر سید فیزی تا و دکتر سید زدران تا خبال احترامات سلام و نورندی کام اصلا زه پا دقیقی تاس و دی خبر و بترست که دکتر سید فیزی سرم کولی توسا پوری که ما بلا احسایه ندور کل سوی دقیقه چی دی مرگان و دی ماشومان و مرین چون اخکتا سوی و چون جگه سوی یعنی هر چوک چی هر شای وایی دا پی احتمالات وایی زهیل لرم دی اعداد و دی ارقام و دی دیتا پا اساس من دی خپل معلومات شریکی او نور دغا اتکلی ارقام و نجلو گیریم کی پا عمومی دول بانده تاسی پا یه گیتیم پا خواه هم افغانستان دیر که حالت ندرود فقر، تنگدستی، دیلار و خرابوالی پا کورنه که دی خز و نتصمیم نیول دی خپل مورد که دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي د ډېرو ماشومانو زیږون چې هره ښځه کم تر کمه شپږ اووه اولاد لري همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټي ریت په افغانستان کې 15.3 ده یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري خو تر اتلسو شلم زه احصایه لرم چې بازی ارگانی ما شما دنیا ترابی چه دایی اولی علتو ندی پا دو بانی باید دیر زیاد بحث بسی ام دارنگا پسی هی مراکزو که ام دستی چه داکتر سبویلی پا غنا امنو سیمو که لری پرتو سیمو که داکتر مخصوصا داکتران نگواری چه لارسی زکتی حال تا زمینه دی تحصیل زمینه دی اغا اساسی بزتون دی جوان ور تلا مساعده ندن نگواری چه حال تا لارسی زهیل لرم په دې مسایلو باندې کار وسی چې څو هر څوک کوي چې په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي مثلا سامان و وسایل نه وي لابراتوار نه وي دوا نه وي چې دا هر تأخیر باعث دی ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي ولې په مجموع کې ما هغه پخوانی سایه چې په 2012 کې اخیستل شوې ده او په هغه کې ما له ډېرو تلاشونه په 100,000 ژوندۍ ولادتو کې 450 ولادته ښځې مړې شوې دي. دا بیا هم با وصفی چې پخوا ډېر جګو دا 1400 و، خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده، ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوا نه شوی ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپل طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړه په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نسته په صحي سیستم کې. منګه تنها په 1999 کال کې کنا د افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي، دوی تقریبا 5,500 قابلې فارغې کړي په 9 ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بستونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15,000 قابلې هم دا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړل، هغوی دقیقه احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو، ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواکو په یو ولسوالي کې به 4 مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به 1 مرکز نه و. زهیل لرم د عدالت په اساس باندې توزیر صحي خدماتو منځته راسي.
اوس په هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اګست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دی او د ښځو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې د دې راپور له مخې له 40 څخه تر 30% پورې کمې شوې دي. آیا ستاسو په هغو ځایونو کې په هغو روغتونو که چې تاسو کار پکښه کوي، تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ شوي یاست؟
د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواله همکارونه ته. زما په نظر د اګست 15 مله تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ، طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کمالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یمه ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو، د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګان لرو، د ډاکترانو لرو، ډېر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو، دلته ډېر ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لیک مونږ دوا درلوده، وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راتلو، کار کوي او ناروغان به تداوی کوي، د مور د ماشوم لپاره خدیر سرپرستی کوي. خدای غنو ورسته چې دوی لارو مونږ ته کار زمينه ډیر لیک شو او دې وسایل لیک شو، دوا نه د نشته لکه ولا ډیر ماشومان ملکی دو. دا ډیر مشکل ده
ډاکټر صاحب. د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلی دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي، د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، یو مسایل نه لري، موږ ته ریفر کوي، موږ ته راځي ناروغان، موږ ته راځي. کله چې موږ ته راځي، موږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې موږ ته راځي، موږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته او ډاکټر هم دونه کول نشي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب وسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډیر غټه مشکله ده. لامل هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو د آگاهي سطح ډیر کته ده. هغوی نه پوهیږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي کلینیک ته چې مشکلات لیک نشو حل، بیا
دی هغه نه وروسته خار ته راځي او شفاخانه ته راځي. دا ډیر غټ لامل د مرګ مرین دی از پال او د مور د دواره د چې آگاهي سطح د خلکو ډیر کته ده.
او تاسو سوړاندیز لري ډاکټر صاحب چې افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهیږئ موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې وو، خو بیا هم نړیوال لږه مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بیرته کار وکړي. دا ښه شوی ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خویو. خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده، د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لږ کېږي. خو بیا هم موږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي. او کله چې د زیږیدل وخت کې باید شفخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفخانې ته. داسې خونه کېږي شفخانې کوم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل موږ نه لرو. خو بیا هم لږ چې خپل زحمت موږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زموږ عمده عامل چې ده په شفخانه کې د ډاکتر کمبود ده. په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته. ټول داسې اوزګاره ګرځي، خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بودا ته یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي. تقریبا 160 مریضان هغه بچاره په یو ځان باندې د پانتول کې، دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. زدران زبیر ته تاسو ترازم. ملالی رحیم فیضی صاحب، په کور کې د کوچنی زیږول وروسته کله چې یو شزه ستونزې پیدا کی روغتیایی یا کمپلیکیشنز زیات سي، آیا تاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه؟ او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي، آیا تاسو کافي او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول شزو تداوی وکړي؟
مننه کوم. درس مریم خو دې د تیبي تجهیزات نو کمال ده. او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روغتون ته راځي که نه، هغه خو یو مثلا د ولادت داسې هغه وسایل زما په نظر په کابل ښار روغتونونو کې خوسته، یعنی دغه مشکلات حل کېږي. او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم ډېر وي، مثلا شدیده پریکلانسیا ولري یا اکلانسیا یا دا شدیده مثلا پی پی چې خونیزي او ډېر شدید عمل د هغه راځي، خو کابل کې خصوصا زموږ په روغتون کې ډاکټر صاحبان هم شته، ترنا ډاکټر صاحبان هم شته، او وسایل هم هغه وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته. یعنی موږ کولی شو مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو په هر رقم، هغه ممتاز چې په یو بد حالت چې مریض راځي، په هغه حالت چې مثلا یعنی د وینې کمواله دومره ډېر وي چې په امیانه درته وایم، یعنی مکمل د دوران د وینې په بدن کې بیخي ډېر ټیټه وي، نو هغه وخت بیخي پرمختللی وسایل هم وي، هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی. او که مریض په ډېر ناوخت تیم باید راشي، هغه وخت شفخانې ته راغلي، هغه وخت نو څه بیخي وسایل هم ښه وي، ډاکټر ترینران هم وي، ټول وي، هغه وخت موږ ورته نشي کولی کومک. خو څه مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي او هغه کېږي چې ډېر زر د خصوصا د مرکزي روغتونونو ته ځان ورسوي، ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نشته. نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته.
آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي، او د یو کس یا د یو شخص چې امیدوار وي او کوچنی زیږوي پر دغه مهال که د دې د اکسیجن کچه لاندې ولاړه سي، یا د دې شوش یا سږي کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي، بیرته فعال کړي؟
بله بله، وینټیلیټرونه
شتابل. او د انستيزيا د ټیمونو په اړه باندې کتل لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته، چې د انستيزيا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي، او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنۍ زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي؟
یعنی دا انستيزي ټیم ډیر یو مهم ټیم ده، په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي، یعنی باید تیم ټول آماده وي، هم د جراحي تیم باید آماده وي، هم د نسوي تیم آماده وي. د مونږ د خدای په فضل کې د انسیزی ټیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي سرشفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 شپې بعد نوکری ورکوي. یعنی په یو شپه باندې څه دلته انسیزی ټیم تقریبا 15-16 نفر نوکری ورکوي. یعنی مونږ کافي هغه مستاف ورته لرو او ډېر مهمه ده په دې چې که انسیزی مونږ سره کومک نه کوي په هغه مریض کې بیا مونږ نشي کولی څغه کې او امبولانس شته ان شاء الله. زه خپل مثلا یو غټ ماشين د انستيزي ده سمون دلته په شفخانه کې نه لرو خو دا اساسي یو مساده چې د ټول شفخانو روغتون سره کومک کوي د مونږ روغتون نیولې نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه غدي چې شاید په دغه ورځ کې د انستيزي ماشين څه ډیر مهمه ده او دا سم مریضان چې په بیا بعد حالت کې پرته وي د سره کومک کوي هغه ماشين هم ان شاء الله زه خپل روغتون ته اخلم
ډاکټر صاحب نسرین اوریا خل تاسو به بل پښتنه وکړم تاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار د دوی تجربه په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده که د انستیزیا مشکلات دی که سی سکشن ده ولغونه پراخ نور مشکلات او کمپلیکیشن نیتی دغې لپاره دا یو ټیم په غاړه نه لري. په شفخانه کې څو ټیم لري چې هغه که د داخلي ډاکټر ده، جراحي ده، د نسایي ولادي ډاکټر ده، انستیزي ده، ماشومانو ډاکټر ده. مختلف بخشونه دي چې دوی باید په هغه حد علای دانش ولري چې که یو مریض دې شي ته مخامخ کیږي دا باید ورته کومک وکړي. نو ځکه د ریفرال سیستم په صحي سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایته بیا مراکزو ته غټو مراکزو ته مونږ مریضان لیږو او تاسو چې مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسوي. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلقه خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري. ولې د شفخانې مدیریت هر څوک سي هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راسي مونږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده یي چې مریض ته نجات ورکړي.
زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اورېدونکي هغه به واورو او بیا به بېرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساسو گرانو میلمنو ته سلام نوایم په دې لچ تاسو بره ته شایست ساسو اوریدم ته سلام نوایم. ز نذر احمد یم لکندار نه می تماس نیولې دي ست میلمنو سمې دغه پښتنې دي د پاینده کې پلان لري په اوس وخت کې ان په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی د کیږي دی امبولانسو ته پلان ستا کنسته یا دی نور څه پلانونه لري دی په کلینیکانو کې مریض ورسي کلینیکانو ته دی ورته موږ وخت نه لرو بل کلینیک چې بوزي بیا دغه کلینیک سه بوزي بل کلینیک ته دغه ورته وایي نو در اخر شپخانه ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دی سمېله ورزاده ده چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکي او ډیر د زنانو ته یا مستس خوند ته پرمختګ وکي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښود. ډاکټر صاحب مریم زدران تاسو موږ د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل د دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه. که په دې ډول باندې تاسو خپله پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې یو امبولانس ورسي او د دوی سره مرسته وکړي.
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطح کې د کابل امبولانس ته چې د امبولانس خدمات ټول ناروغانو ته هغه پیشکش کوي او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو خو داسې نه ده چې قلته ورته زنګ وهي. دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک تلاشي که هغه یو کلینیک خرابه ده هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبورې ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانې ته هماغه ځای چې د ناروغ ناروغي ډېر وي مشکل ډېر وي یا هغه باید کلینیک د وسې نه پوره نه وي نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانې ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي مونږ ورته خدمات عرضه کوو.
فایزی صاحب تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړي چې کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیرې پرتو سیمو کې نسته هغومره کلینیکونه لکه څومره چې باید وي.
بله دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحي په برخه کې خو داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چلی روختون دست مثلا اگه غد شبخانه در سطح پا یا ولایت یا روختون وی او نور در کلینکون استرس در اغا مریض چه مثلا کم در ولادت پا برخه که کم استونزی لری یا کم مشکل لری او وی نیسی که ولای پا یا کلینیک دیت ولادت ورکی بیاده مریض در جکی گه اگه در ولایتی روختون تا در ولایتی روختون که دوی امکانات ولری او در دیسر کمک ویسی هم یعنی هم دکتر وی تجهیزات طبی مکمل وی دی سره کومه کوي او که بیا دوی نسي کولی بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کېږي پایتخت یعنی کابل ته سه کابل مرکزي روغتون ته سه مثلا یا ملالی ده یا ربی بلخي شبخانه ده یا استقلال شبخانه یا یو سل دو بستر روغتون ده سه یا دلته راځي من تا د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي اوس نشته مثلا هغه خدمات صحیح چې مخکې درلود اوس خدمات صحیح په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته یو خبره دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري چې نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه بیایو یعنی هغه وخت چې د ولادت په وخت کې وي هغه وخت زر نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته هغه وخت مثلا خدای نه خسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطحه کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ هم ورسره نشي کولی یعنې دا مشکلات ډېر ده خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې څه کلینیک وي او د دې رجدهي باید په سره سیستم یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او د ټول ولسوالۍ په د سطح په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي دا هغه مریض سره کومک وسي یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ میز او کم په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابل چې رسیږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال شي او یو منظم سیستم باید ولري یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم کلینیک یعنی تداوی وشي او کوم مریض باید مرکزي روغتون ته باید ځان ورسوي زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام هم ټیټیږي او ښځې او میندې او کوچنیان هم یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي زما په نظر دا ډېر ښه یو ان شاء الله په آینده کې دا یو منظم سیستم صحیح جوړ.
موږ د درو سرو میلمنو ملالی رحیم فیضی صاحب څخه، نسرین اوریا خیل صاحب څخه او همداراز مریم زادران صاحب څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو بل ابونی به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.
ون کشالے کشالے دل کشالو پخار کے دا کشالے بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو لیڈرنا تور خامر نوے جو کہ خود بھی نہ خرچے دے کہ فتوی نہ خرچے دے کشالو پخار نظریے خرس شولے عقیدے خرس شولے لشہیدانو
لشهيدانو دكي اديري خلص شولي انقلابو نخرص شولي دير تاريخو نخرص شولي دير قلمو
سواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو تلاس رسای دي دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره